چانگی چانگی
دو زوانانو خپرونه
جوړون کوي نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه شکایتونه ډیر وو او لا هم شته. دا
جغرافیه را خودم تدریس میکنم، بعضی غلطی های تاریخی داره،
تمرینات غلط استاد پکې بند پاتې کړي او بعضی فرمولونه پکې
نه متن لیکل اې موږ ترې څه مقصد ترې نه شو اخیستلای. موږ خو چې استادان ور باندې نه پیو استادان ورته حیران کیده د چی شه.
دوستانو په دې اړه به موږ ځینې خپرونې اوریدلې وي چې د ښوونځیو زده کوونکو او د ښوونکو شکایتونه او وړاندیزونه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریک کړي وو. په نننۍ تاندې څانګې کې مو یو ځل بیا د ښوونځیو د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته تېروتنو او ستونزو په اړه د زده کوونکو او ښوونکو نیوکې او ګیلې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره شریکې کړې دي. د یوې بلې تاندې څانګې د اوریدو بلنه درکوم. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په 1923 کال کې د هغه وخت د ولسمشر د یو فرمان لمخې پر نوی ښوونیز نصاب کار پیل شو او پر چاپی هغه ځل د پوهنې وزارت یو نوی میلیون ډالر ولګول. نوی درسي نصاب چاپ شو خو د ګڼو املایی، انشایی او ګرامري ستونزو تر څنګ د محتوا له پلوه هم مشکلات درلودل. دغه وزارت او دې کار ته ګمارل شویو متخصصینو خپل کار کړی و، خو د زده کوونکو او د ښوونکو له زړه یو لا خبر و. دوی ویل
زه محمد رحیم وم د یولسم ګونه کې بعض ځایونه تمرینات غلط استاد پکې بند پاتې کړي او بعضې فرمولونه پکې نه شته. استاد موږ ته خپل ځای راکوي. استاد بعض چې سوالونه حل کوي په کتاب کې غلط حل شوي دي، ځوابونه یې غلط راوتلي.
اسمم خاطره هستم، همده مشکل هستیم، استادم ده مشکل هست. سوال وقتی که
اسمانم خاطره ده، موږ هم ورسره په مشکل کې او ښوونکي هم. کله چې یو سوال له ځواب بل ډول راوځي، هغه ځواب اصلا په کتاب کې نه وي. د ښوونکي له نظره هغه سم وي خو په کتاب کې غلط وي. موږ ته باید داسې کتابونه راکړي چې په سم ډول پکې یو څه زده کړو.
خوب صحیح درس بخونې.
کتاب کې یو څه دي کنه چې متن لیکل اې موږ ترې څه مقصد ترې نه شو اخیستلای. موږ خو چې استادان ور باندې نه پیو استادان ورته حیران کیده د چی شي.
همزولو، نوی ښوونیز نصاب ته ځکه خلک خوشبینه وو چې د جګړو د زمانو غوندې به دا نوی پکې لیکل شوي چې یو ټوپک جمع یو ټوپک مساوي کیږي دوه ټوپکه. خو کله چې له ګڼو تېروتنو سره چاپ شو، نو د کورنیو رسنیو تر څنګ بهرنۍ رسنۍ هم ورباندې وغږېدې. د انټرپرایز سرویس خبري اژانس په یو رپورټ کې راغلی و چې دغه نوي چاپ شوي کتابونه د چاپ محتوا او د مطالبو له پلوه په معیار برابر نه دي. په دغه رپورټ کې د کابل د حبیبیې لیسې د و استاد فاروق نیکبین لقوله د مایکروسکوپ مثال راوړل شوی و چې د دې آلې د اختراع په اړه د لسم ټولګي په کتابونو کې یو څه، په یو لسم کې بل څه، او د دولسم په هغو کې د دغو دواړو ټولګیو د کتابونو په خلاف څه لیکل شوی دي. د همدې لیسې د ریاضي مضمون د یو استاد خبرې د هغه د نوم له یادولو پرته ذکر کړی و چې ویلي وو د یو لسم ټولګي په څلوېښتم مخ کې د قوې واحد یعنی نیوټن ناسم معرفي شوی دی. تاندې څانګې ته هم د کابل د یوې لیسې ښوونکي د جغرافي مضمون په اړه ویلي چې د یوې تاریخي تېروتنې تر څنګ نورې ستونزې هم لري.
اسم ماری منسی، معلمې لیسې عبدالهادي داوي، صنف دوازده تدریس
میکنم.
زما نوم ماری منسی ده، د عبدالهادي داوي لیسه کې دولسم ټولګي ته ورکوم. د نوي کتابونو چاپ چې جغرافیه زه پخپله تدریسوم، اول، دوهم او دریم فصل په افغانستان پورې اړوند دي، خو نور فصلونه د انټرنیټ او موبایل په اړه دي چې دا د کمپیوټر مربوط کیږي. موږ خو باید په جغرافیه مضمون کې د افغانستان پر ټوله جغرافیه وپوهیږو. بل ځینې لویې تاریخي تېروتنې هم لري. مثلا په یو ځای کې لیکل شوي چې امیر عبدالرحمن خان په 1380 کې پاچا شوی، په 1901 کې مړ شوی دی، خو دلته لیکل شوی چې په 1908 کې دروازه فتح کړې، یعنې له مرګ یې 380 کاله وروسته دروازه فتح کړې، چې یوه لویه تاریخي تېروتنه ده. له دې ستونزو ته د پخوانی جغرافیایي کتابونو په نسبت یو څه تشریحات پکې ښه او ګټور دي، خو کاش چې ټول کتاب د افغانستان د جغرافیې په اړه وای.
دوستانو، د یادو ستونزو تر څنګ د دغو کتابونو د کیفیت او کمیت مشکل، د پاڼو، عکسونو او پکې د لیکل شوي متن لپاره د ځینو داسې رنګونو انتخاب چې د لوستونکي سترګې ځوروي، دا یې بله ستونزه او نوي تعلیمي نصاب سره په خپله د ښوونکو نبلتیا یې بل نیمګړتیا ده. خو د پوهنې وزارت د دغو ټولو تېروتنو د سمون او د مشکلاتو د حل تکل کړی دی. څنګه؟ په دې اړه مې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری سره دغه مرکه درته کړې چې په سر کې د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه اعتراف کوي او وایي
تعلیمي نصاب په یوې خوانه خو د مملکت لپاره یو حیاتي وسیقه ده، یعنی تر اساسي قانون وروسته زما په نظر د یو ملک تعلیمي نصاب ډېر مهم سند دی. د 2001 نه وروسته چې افغانستان کې کوم کارونه وشو ټول په داسې وخت کې شروع شو چې یو ملک له جنګ نه وروسته د انزوا نه وروسته د مشکلات نه وروسته خپل ټول سیستمونه جوړول، نو په دې حساب پکې ستونزې مشکلات کمی کاسته ډېرې وې. سره له دې چې دیارلس کالو کې د نصاب مختلفو متخصصینو او د نورو ملکونو د تجربو نه په استفاده سره کار وکړو چې د هغوی زحمت کشي او زیارکښۍ ته باید موږ احترام وکړو، تشکر ترې وکړو. خو لکه د انسانانو نور کارونه چې تکمیل ته ضرورت لري دا هم تکمیل ته ضرورت لري. بل اړخ یې دا و چې روشنفکر قشر، لیکوالانو، د فکر خاوندانو او والدینو، نورو وطنوالو د ځینو سطحي کوچنۍ کوچنۍ او ځینو ژورو غلطیو نه به شکایتونه هم کول، نو په همدې خاطر د پوهنې وزارت تصمیم ونیو چې د نصاب د اصلاح لپاره یو دوه مرحله یي پلان جوړ کړي. لومړۍ مرحله به دا چې دا موجود کتابونه چې په دې کار شوی مصرف به شوی، اول به د دغه کتابونو املایي، انشایي او ژبنۍ سمونه وکړو، ځکه عمل را روان دی او دې لپاره چې موږ ښوونځیو کې کتابونه ورسوو باید دا کتابونه کم تر کمه د املایي او انشایي غلطیو څخه خلاص وي. او هغه نه وروسته موږ د نصاب په اساسي ریفورم هم کار شروع کوو.
دغسې کوم نظرونه د خلکو لخوا چې تاسو سره شریک شوي دي، فرزند په نخښه شوی دی هغه کتابونه، یعنی نوی کسان به دا غلطی راو باسي که هغه پخوانی ويم چې چا لیدلی دی پیدا کړی دی هغه ته برزخ پر
من تصمیم نیول چې په دوه اړخونو کې کار وکړو. اول خو د نصاب د اصلاح او سمون دغه دوه مرحلې پلان د تطبیق لپاره د وزارت په سطحه یو کمیسیون جوړ شوی. کمیسیون یې اداري او پلانی او برنامه‌ای برخه تنظیمی او د نصاب کتنه به د دوه ګروپونو لخوا کیږي. یو به بهرني یا خپلواک ایډیټرانی چې هغه مشهور لیکوالان او پیژندشي فرهنګي شخصیتونه دي او هغوی همیشه هم د سره مینه او علاقه لرله او همیشه زرو چې یو مرسته وکړي وزارت سره. نو کله چې یو کتاب بهرني ایډیټر ته ورکوو هغه به په یو مشخص رنگ سره لاین شای غلطی یا ژبنی غلطی په نخښه کوي، بیا به دغه سم شکل لیکي. دغه مرحله نه بعد همدغه کتاب موږ خپلو داخلو لیکوالو او ډاکټرانو ته ورکوو چې دوی د نصاب مسلکي غړي او کارکوونکي دي. دوی به ګوري چې د بهرني ډاکټر نظر تر کومه حده دوی ته قبول وړ دی او د دې نه علاوه زموږ خپل ډاکټران هم چې وګوري ممکن دوی ځینې نورې غلطۍ هم پکې پیدا کړي. نو وروسته به کتاب کمپیوټر کار ته ورکول کیږي یا ډیزاینر ته چې هغه دا سمونې په کمپیوټري شکل کې راوړي. او وروسته به د کتاب نه یو پرنټ اخلو، یعنی چاپو به چاپ به اول هماغه بهرني ایډیټر ته ورکو او ترې غواړو به چې ته وګوره چې ستا په نخښه شوي سمونونه د نوي چاپ کې راغلي که نه. کله چې هغه مطمئن کیږي چې راغلي نو هغه به امضا کوي او په عین شکل به خپل داخلي ایډیټر ته ورکوو چې ته اوس کتاب د هغه متن سره چې تا اصلاح کړې دغه سره وګوره چې ستا پیشنهاد شوي سمونونه په دې متن کې شته که نه. کله چې هغه دواړه امضا کړو دغه نه وروسته تر ممکنه حده د یو سم کتاب اطمینان به موږ حاصل کړو، دغه نه وروسته به یې چاپ کړو.
ما چې په دې موضوع کله خپرونې جوړې کړې ځینو روانشناسانو سره مغږېدلې یم، خصوصا د رنګونو په انتخاب په کتابونو کې. کله ځینې رنګونه هم داسې انتخاب شوي دي چې سترګې ځورېږي، ورنه یا هغه رنګونه ډېر ښه دي نه په روان ښه اغېز نه لري د روانشناسانو له نظره، دې ته مو پام کړی؟
دغه برخه به په اساسي اصلاح کې به راوړو. لکه بر علاوه دین چې رنګونو برخه کې ستونزې شته، د موضوع د اهمیت په باره کې ستونزې شته، د موضوع د مناسبت په باره کې، شاید دا یو خاص سن یا د یو خاص سنف لپاره دا پیغام ضرور دی که نه. د موضوع د ګټورتوب په باره کې په نصاب کې ستونزې شته، آیا ټول محتویات چې په نصاب کې راغلي ګټور دي که نه. د لپاره چې نصاب د میلیونونو شاګردانو مخې ته ورځي، یعنې د افغانستان ټوله ټولنه هم د دې نصاب نه جوړېږي، نو باید یو ټکی او یوه کلمه یې هم وسنجول شي او موږ باید دا مطمئن کړو چې یوه کلمه هم بې ګټنده. د دغه اړخ هم پکې ستونزې شته چې ټولې کلمې او ټولې جملې موږ تضمین نه شو کولی چې د تېر نصاب دې په ګټي. دا هم پکې مهمه ده چې د درسي کال په هغه ټولو درسي ساعتونو کې دا نصاب تدریسېدی شي که نه، یا د هغه نه کم دی که زیات دی. دا مسله مهمه ده چې د کم مضمون څومره ساعتونه ضرور دي، د کم څومره، یعنې دغه د مضامینو ترمنځ مناسبت هم ضرور دی. همدارنګه خپله د مضامینو ترمنځ د موضوعاتو د تکرار مسایل هم پکې دي چې یو موضوع ده، مثلا عبدالحی حبیبي چې زموږ یو لوی لیکوال او عالم او نابغه او علامه لقب یې ګټلی، مثلا ما خپله کتابونه که دغه د درې صنفونو کتابونو کې دغه سوانۍ لیکل شوې، حال دا چې هغه ماشوم ته هم داسې یو واضح پیغام تین دی چې د حبیبي صاحب نه دې څه زده کړي، یعنې د پیغام د موجودیت مسله هم پکې ده، د تکرار مسله هم پکې ده. یعنې مختلف موضوعات دي. ما خپله چې لس کړي لس پنځلس داسې مسایل دي چې دا باید پکې اصلاح شي. نو کراتون کې نصاب مونږ جوړو ان شاء الله دا به ډېر په دې خط جوړو. نو کم د ضرورت پر بنسټ ټول ممکن عنوانونه ولیکو او وروسته د هر عنوان لاندې د هر سن لپاره هغه ضروري ترین پیغامونه د دین وروسته به موږ کتابونه لیکو چې د کم سن لپاره کم پیغام پکار دی، دا تناسب او مناسبت په نظر کې نیسو. هغه پر وروسته بلګه وګدای خو فکر کوم چې ډېره حیاتي او اساسي ده.
ډاکټر صاحب، یو بل مسلم دا و چې کله کله شاګردان خو څه چې استادانو شکایت کوي چې مونږ یې نشو تدریسولای، او دوی غوښتنه کړې و چې کاشکې ځینې سیمینارونه مونږ ته راکل شي، ځکه دغه نصاب نوې شوی دی او اکثره ځینې استادان نو بلد دي نوې نصاب سره. په دې برخه کې مې نه استادانو ته څومره توجه کړې ده چې دوی ښه تدریس وکړي شي؟
او دا ډېره مهمه ده. ما خپل چې خپل اولادونو ته درس ورکوم، مثلا د انګلیسي مضمون د نهم سیم انګلیسي دومره سخت و چې هغه ما لپاره مشکل و. ما انګلیسي اډوانس لیول کې لوستې ده، او په همدې فکر زما چې په اطرافو کې به یو معلم څنګه وکړي چې دغه انګلیسي تدریس کړي. زمونږ د نصاب متخصصینو دلیل دا و چې مونږ باید د دنیا سره بالاخره یو شان شو، خپل نصاب سوي او لیول جیب کو. یعنی دا دوړ منځ کې به مونږ توازن ساتو، او دا بل اړخ چې د ښوونکو د روزنې لپاره توجه وکړو. مونږ یو د ښوونکو روزنو ښه جامع پروګرام لرو، ډېر امکانات هم ورته لرو، او غواړو چې په دوامدار ډول د خپلو ښوونکو ظرفیت جیب کړو. نه یوازې د خاصو رشتو په باره کې، د دوی د تدریس د میتودولوژۍ د پیداګوژۍ په مربوط مضمون د حکیمیت لپاره، همدارنګه روانشناسي او ارواپوهنه او دغه مسایل چې متعلم ځان ته متوجه کړي، د متعلم هغه دلچسپي را جلب کړي، درس سره علاقه من کړي، دا ټول مسایل دي چې دا د معلمانو د روزنې په پروګرامونو کې شامل دي. خو دا ستونزې به انشاءالله حل وو، موږ ورته یو ټینګ تعهد لرو.
پوښتنه یا پیغام په ډول کوای چې هغه ځوانان چې موږ پرونه او زیاتره پکې تنقید ځوانان هم شته چې هغه د خونځي زده کوونکي دي، دوی د کتابونو په برخه کې څنګه قانې کولای شي چې دغه مسایل چې وغه بنوي؟
او موږ خو خپل ځوان نسل ته ډاډ ورکو چې ښه کتاب، ښه معلم او ښه درسي چاپیریال ستاسو حق دی، او د پوهنې وزارت ټول کارکونکي ستاسو خدمتګاران دي. وظیفه هم دغه ده چې دغه متعلمین خپل حق ته ورسوي، او دوی ډېر لوی حق لري. دوی حق دا دی چې د یوویشتم پیړۍ پوهه ولري، د یوویشتم پیړۍ مهارت ولري، د ځان، د ټولنې، د بشریت او د خپل وطن په رابطه ډېر مثبت ذهنیت ولري، او یو واضح ملي او اسلامي هویت ولري. دغه څلور هدفونه به دوی د دې وړ کړي چې دوی د ژوند او معیشت هغه ماشین په حرکت راشي، ژوندي تامین وي، د ستونزو، مشکلاتو او احتیاج او اړتیا نه خلاصي. دغه لوی هدف ته د رسول لپاره موږ د دوی په خدمت کې، او دا زموږ وظیفه ده. نو راتلونکي په موږ باندې معیار قضاوت کوي. کوم خپل دغه تنکی ځوانان، تنکی ماشومان او زده کوونکي هغه خپل هدف او خپل حق ته رسولي، موږ به کامیابی، او که نه مو رسولي نو ناکام به. موږ نه غواړو چې ناکام پاتې شو، خو دوی دې دعا کوي، موږ هم دعا کوو چې خدای موږ خپل هدف کې کامیاب کړي، او د افغانستان ماشوم هغه حق ته ورسو چې دوی مستحق دي.
ډیر
مننه. تشکر.
همزور لکه څنګه چې ښاغلی شینواری وویل، په دې هیله چې له کرکتنې او تصحیح وروسته په دغو کتابونو کې زموږ زده کوونکي د یوویشتمې پیړۍ په معیار برابره پوهه ومومي، دا تاندې څانګې رانغاړو. د خدای په امان.